السلام علیکم. ازادي رادیو اوري لمړی لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وای د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل. دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښود او زیاته یې کړه یو باثباته او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده، خو طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د زرداری د خبرو په اړه تفسیر نه ده کړی. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفا د بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. په اختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفا به د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو دا دنده مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنج شنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمنګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه ادا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې میرمنې ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتی او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دای دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خوځنجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده. اغلی امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناست دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالانی او مدافع وکیلان وي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ بورډونو لخوا موافقه شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یوه ورځ رامخته شوی او اوس به لومړۍ لوبه د مارچ په 23 وي، دویمه به د مارچ په 26 او دریمه به د مارچ په 28 په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25، 28 او 29 پلان شوی وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول. بیا هم خرغلی د دې خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او ترخوای د خوځولو لپاره ځانګړي شوی پروګرام ته جلا شوی. خلومړی څورا پورونه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې بر تر شپږ میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، خو له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امر ثانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه یې هم په همدې پلمه وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلي اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
څه باندې اونۍ وروسته، یعنی د مارچ په 28 په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي، خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوو ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض یوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له
حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي سره لدې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکي په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ځینې یو طالب چارواکو هم د نجونو د خونځیو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او تر خواهی د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ د چارو شنونکی اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دوی خو څو ورځې مخکې پانتونونه ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د نکیانو ثبت نام مه کوئ او د هلکانو دپاره ښوونځي او پانتونونه پرانیستل کېږي د احوال د دویم د احوال نه، او د نجونو دپاره دوی ته لوی هم داسې ویلي چې د نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بل هم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو دا د مارچ د اتمې نیټې نه را وروسته چې د ښځو نړیواله ورځ وه، د دې را وروسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول، او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور دیم ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني ځان باندې. طالبان دغه خیانت اصلا معتقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدیالوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والۍ او د حکومت والۍ، دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونو باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، د قطر دفتر دې وتړي، د دوی هغه دارایګان چې په نورو هېوادونو کې دي، هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلیات دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه دي په همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت څه اټکل کوئ چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دې کې یو نسل تباه کېږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000-5,000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي، د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې، د دغه مظلومیت او د دغه ګناه. زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د
چارو شنونکو اسحاق قطمر و چې د نوی تعلیمي کال لپاره سره سمې په احتمالي توګه چې آیا طالبان به خوانځي پرانیزي او کنه او تر خوایب تیړندې خنو ته ځوابونه ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
او د بخنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو لوبیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې نږدې په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یوه ښځینه ورزشکاره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
زه پخوا ورزشکار وم او له دې عمله نشم کولی چې آزاد تګ و راتګ وکړم. په ډېره ویره تګ و راتګ کوم. دا ستونزې او ستونزمن شرایط ورځ تر بلې سختېږي او اوس هیڅوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکارانې، خبریالانې او مدني فعالانې یو هم ښه وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بهرنۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او له درکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشارې سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدی. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه
جای بسیار تاسف است کې
ډېر د خوښنۍ ځای دی چې نن ورځ ټوله نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لاره نه ده وړاندې کړې. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی، نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه عمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه هم سلی روي سات خبريږي کول شي واوري. اوس هم لژمنې سره سم د ازادي راډیو د ونیس پروګرامونه خبريږي. خو وخت ولري
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د تعلیم کچا ټیټیږي نورم. اته خریخه ځینې سکولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه وه. نوموړی د خپل ژوند ډیره برخه په کلي کې تیره کړې. وایي دې ته روغتون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټي ته یې په سبو او غره ته یې په خاصو پسې لېږله. زرمینه وایي
لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه وولم. ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده. یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي. دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې څونه خځې مریضانې چې هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تېري. بتري سته او بهتري نهسته. حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خلاواله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یي. ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ په خپل ځیر په شاندارو مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خزینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، ل کار څخه منکیږي، ل ټولنې څخه اسفیږي، نو د خځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځې له صحنې څخه لرې شوې دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وایي.
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د شجی پر حق حقوق هویت او ورزو خبري وسی، تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شجو د حق یا د شجو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسلاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسلاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د شجو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست، او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت یې نه، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمای قشر ستا ولې حق حقوق هویت پالیا چې نست دا چې نه لکه دوی چې نه نو په همدې اساسم موږ په ټولنه کې ښځې ستا مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو دخوا د ډالیو ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي له غره څخه خاص راوي حیوانات ساتي خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه دې پکې لوړه واوسي خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه پاتې لا لمانځل سو اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی د نارینه او لورې نه چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوی ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې
احمد شاه وردک داس یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلان دی راغلی ده پویږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی زورونې د آزار او د معیشت وړ خبره ده نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردون کې زورون کې او د تعامل او دقت وړ ده باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه په دولتي سطحه په مدني ټولنو کې په بین المللي موسساتو کې په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل د ښځو په فکر باندې تړلی دی نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي او په دې هیله یم په دې امید یم او په دې باور لرم ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي
موږ هم خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ المانځو دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المانځو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړي ځکه چې تحفې محبت زیاتوي او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپلو لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو د هغوی یادونه کوو د هغوی قدردانی کوو الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه یې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و او د چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و خپله مالک د فابریکې و خپله فابریکې ته قانون هغه کوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې و په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېر په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کا چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چې یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات کې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1915 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1917 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد د طریقه اعلان کیږي یا خپریږي په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کا. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کی دا ورځ یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کی مظاهرې کی او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق جگی وی چه خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی. نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساجي فابریکه کې شوی و ور کې لګېدلی و ډېرې کارګران کې مړه کي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده د مغو په خاطر باندې زتي دی د اتم د مارچ ټاکلی دی د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. آغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمن هیڅ په دوه ورځ خبر نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډیر هغه کلتور مخې ته ځي او په لور پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلې. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لور پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایل وو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلې چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستری او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان یې ورته غاړې دي، هم یې د کور چارې ورته غاړې دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې دی د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کا چې دلته موږ حق لرو چې که باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک یې خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای دوی بلوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مسله نه پوي. فکر کا چې دغه ژوند هم در شایدی باید نرم کار وکړه او ښځې هم باید کار وکړه. ډېر نارینه په دو شي په اطرافو کې نه پوي چې دلته حق دی چې څه دی، هیچ هم دغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو، یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول تم غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم. مرکزونو کې به بیا هم یو دوې میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به وره بللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه ده به وي چې یوه ډاکټره به د کابل نه موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کوم. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږئ، خو لوران هم ولېږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کوم. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نه شته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به پلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وي، تاسو داسې ښې باسواده یې، د دې راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبري څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ته راغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، به اجتماعی لحاظم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځنې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوئ ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم هم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به
ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دی، یو دوکان که یه خیده دوکانداری غاړه وکا د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تی تجار پاتې نه شم، زه خو زه تی خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تی دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي وو، هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس زما پیام دی ورته چې لطفاً د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یو لاس نه تاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړي او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، موږ غوښتل چې د ښځو د ورځې دن منځلو پاک لږ طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 44 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مو ولوستل چې د آسیا لویه وچه د ډېر نفوس تر څنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډېره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمېر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د والماني پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمېر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی. چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه معدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم معدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دی پوښو چې که څه هم افریقا د طبي زیرمو لمخ یو بډای لوی وچه ده، خو له دې امله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شوانزی بدیل ندی او دخبروانی مواد او محتوى د لرن افغانستان اداره چی د شوانی او روزنی پا برخه که کار کوی با همکاری د ازادی رادیو للاری تاس دخبری جی
پا دی هیل چی لدرسی ساعت روستا الوستل شوی درسونا یو زلبیا پا خبلو کتابونو کی ولولی او پختونو تا ازوابونو اممی تر بلی خبروانی مو پختا اسپارم. خورز
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی د کورنی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانر آتا خپل پیغامون پریش دی. دا واتساب شمیره دا 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
ساعت 9 صبح وقت